سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجله ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمري کابلوف وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د ټاس خبري اژانس راپور پر بنسټ زمري کابلوف د خبرې نن د مسکو فارمټ په نسخه کې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسیه د افغانستان په شمال کې په هغو سیمو کې د داعش د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښنه لري چې د مرکزي آسیا د هیوادونو سره پر پوله پرتې دي. نن مسکو د افغانستان په اړه د ویناستیک کوربه دی. دې غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې طالبان د حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل به له روسیې سره د دوی په اړیکو باندې منفي اغیزه وکړي. د مسکو فارمټ د تېر کال په نسخه کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرقزستان، قزاقستان او روسیې په ګډون استازو ګډون کړی دی. له دې هېواد څخه هېڅ هېواد لدی هیوادونو څخه هیڅ یو هیواد افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه مهال د تخار په مرکز تالقان کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوي ماین له کبله وه او پر رینجر موټر کاملا تخریب شوی ده چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم مرګشوب لاوښتې ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند عبدالمتین صافي د طالقانو ښار د ښاري محکمې ریاست ته نږدې د چاودنې خبر تایید کړی خو چې چاته پکې مرګشوب نه ده اوښتې. بله خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر دولتي خبري اژانس په هرات کې طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړې چې د هرات په 12مه ناحیه کې په عملیاتو کې د 15 غړي وژلي دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز خبر ورکړ چې یوې محکمې یو اعتراض کوونکی چې د تیر سپتمبر راهیسې د مهسا امینی د وژلو وروسته اعتراضونو پر مهال نیول شوی و د مرګ سزا باندې محکوم کړی دی. مهسا امینی د نامناسب حجاب اخیستلو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوی و چې وروسته یې روغتون کې ساه ورکړه. د هغې مړینې په ایران او له ایران څخه بهر پراخ اعتراضونه راوپارول. روټرز خبری اژانس د وی سرچینې په حواله ویلي دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو او ناټو غړو هیوادونو ته ویلي دي چې د پولنډ په ختیځ کې توغندیز برید دی او اوکراني هوایي مدافعي سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شوي وو د اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته وغځول شي. روسیا بیا پر پولنډ دغه توغندیز برید رد کړی و او د چک جمهوریت د پارلمان غړو د یو داسې پرېکړې لیک ملاتړ کړی چې د روسیې حاکم نظام ترهګري دا پریکړه لیک تیره ورځ د یو سل نهه ویشت مثبت او څوارلس منفي رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو ختیځو سیمو یو ځای کول غندي. روسیې په دې سیمو کې له یو ټول پوښتنې وروسته دا سیمې د روسیې برخه وګرځولې. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښوي. دا چې ولې امریکا اوس هم له افغانستانه د ګواښ او خطر پیښېدو ته اندېښمنه ده وړاندې په مجله کې به پرې راپور ورته ولرو. طالب چارواکو ویلي دي د یو لړ اصولو په اساس به د ښځینه او کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړي چې لوبې وکړي. دا چې دا اصول کم دي او د کوم اصولو په اساس به د لوبډلې بیرته جوړېږي وړاندې به درته ووایو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار موندلې چې ممکن طالبانو په هغو لسګونو میلیون ډالر ته لاسرسی پیدا کړی وي کوم چې امریکا د افغانستان پخواني حکومت ته له سقوط مخکې ورسپارلې وي. دا شوز د پیسې چرته دي وړاندې خپرونه کې راپور کوي درته ووایو. ورزګان کې د فوټبال غوړ لیک سیالي پای ته رسیدلې دي.
میوان فوټبال لوبډله ستاسو ویني د قهرمان لوهې تر شا ولاړ دي.
درنګه نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغوار.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دي وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سشنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا او د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ مرکز مشري کریستین ابیسایډ د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیزای دی کمیټې ته ویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستان بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړې یم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوسمهال په کمزوري دریست کې ده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته وویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د دې په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنې وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعدې شبکې اړیکو ته په کتو او د دغې شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډېر اندېښمن کړي یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعدې او د داعش د خراسان څانګې له لورې په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 11 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به یې هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلهوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاج ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلهوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلهوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلهوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګر موندلې چې ممکن طالبانو هغو په لسګونو میلیونو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړی وي کوم چې امریکا د افغانستان پخواني حکومت ته له سقوط مخکې سپارلی وي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ممکن طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې له بودیجې څخه چې تېر حکومت ته یې ورکړی وو شاوخوا 5.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی وي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې ممکن طالبانو غو په لسګونو میلیونو ډالرو ته چې د سیګار په خبر امریکا له سقوط څخه وړاندې مخکینی دولت ته سپارلی و لاسرسی پیدا کړی وي. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه 5.6 میلیونه ډالر ښودل شوي او په کې راغلي وروسته لدې چې پیسې انتقال شوې امریکایي ادارو پر دې پیسو څار له لاسه ورکړ او د افغانستان دولت خپل مخه لپاره د دې پیسو د لګولو وخت تر لاسه کړ. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د دفتر د راپور لمخې چې په افغانستان کې د امریکا د پروژو او لګښتونو څارنه کوي. دا پیسې د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط مخکې انتقال شوې وې چې لغه وروسته بیا طالبان وخت ورسېدل. د سیګار د معلوماتو لمخې د دې پیسو ډیره برخه د امریکا له دفاع وزارت څخه لیږدول شوې چې 15.6 میلیونه ډالر کېږي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت 2 میلیونه ډالر او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID هم د جمهوري نظام حساب ته 10 میلیونه ډالر لیږدولي وي. سیګار دا موندلې چې احتمال شته 5.6 میلیونه ډالر څخه یو اندازه د افغان حکومت لخوا کنټرول شوي حسابونو کې پاتې وي او کله چې طالبان وخت ورسېدل او د مالیې وزارت په ګډون د افغانستان د نورو وزارتونو کنټرول خپل کړ دوی ته لاسته ورغلي وي. ومه غوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په څلور کې تر سره شو د دې بهیر په ترڅ کې دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول. له افغانستانه د امریکا له وتلو یو کال وروسته د دغه هېواد جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د بهرنیو اړیکو په مجلس کې د بایډن پر حکومت چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره منظم پلان نه و جوړ کړی نیوکه وکړه. خو ولسمشر بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې امریکا کلونه وړاندې خپل هغه هدف ترلاسه کړی و چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن جلبو. د سیګار د راپور پر بنسټ له 2002 کال څخه تر 2021 کال پورې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID له افغانستان سره شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې مرسته یا مستقیمه او یا هم د بهرنیو موسسو له لارې له افغان حکومت سره په ګډه کار کولو ته پیسې ورکړل شوې. د 2021 کال په مارچ میاشت کې د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد کانګرس ته راپور ورکړ چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې طالبانو تر بیا واک تر لاسه کول وروسته په دغه هیواد کې د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت ځینې دفاعي تجهیزات په ځای پاتې شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیواله شورا ICC ویل د دې شورا د افغانستان کاری ډله په دوه کې د طالبان حکومت لاستازو سر لیدلی او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو ډول اصولو په اساس په د خزینه کرکټ لوبډلې له جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبان د سیسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی ICC ته ویلي دي چې د نارینهو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې پریکړه وکړي. د کرکټ د خزینه لوبډلې وی مخکې خلوبغاړي بیا ازادي راډیو ته ویل د طالبانو په واکمنۍ کې د خزینه لوبډلې جوړول یو خیال ده. تفصیل په دې راپور کې وره.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاری ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. ښاغلی شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاری ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاستازو سره کتلي چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو پر رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاری ډلې مشر عمران خواجه کرکن فوی باندې تویلی کرکټ بورډ خپلواک اداره ده او دوی هڅه کوي لا توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نو موړي په افغانستان کې د خزو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې لا افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د ښاغلی خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاری ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به د کرکټ نړیوال شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې د خزینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
ورسخه لري خبره ده که ICC فشار هم راوړي. طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجنونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځي او د تلیوي کرکټ خو لوی خبره ده، زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي. کی اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه بوي،
دا شاید یو څه سمبولیک پوشه.
اغلی سمیم د غشن ویل دا یو ریدل دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینه او کرکټ لوبډله جوړه شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا پاړه څه دی ویل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د 2020 کال په نومبر کې ل 15 خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د خزو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبیدلی وای، خو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط دا دی چې باید د خزو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال په افغانستان کې د خزو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې یې له کاره منع کړې، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی، او په خپله تازه پرېکړه کې یې ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی نړیوالې مسلې د تم شو. د ناتو سرمنشي وایي د دغه سازمان په غړي هیواد پولند کې 14 په ظاهره د اوکراین د دفاعي توغندۍ ولکبل شوې ده. په دغه 14 کې چې د پولند په ختیځ کې د اوکراین کرخې ته نږدې شوې ده، دوه تنه وژل شوې دي. د ناتو غړو نن په دې اړه بیړنۍ ناسته وربللې و چې جزئیات یې له اسدالله الدین چمداشي به په سټډیو کې سره دی. اور ستړي مشي
ډیره مننه فرید جانې. د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ وای د پولند د نن د توغندیو لګیدل کڅه هم د روسي کار نه دی، خدای وای مسولیت روسي ته وراوړي. د یانس ټولټنبرګ او زینو نورو لویدیزو ډیپلوماټانو استدلال دا دی چې روسي په اوکراین کې جګړه پیل کړي او د هر ډول عواقب او غیزو پلای هم د مسکو پر غاړه ده. ټولټنبرګ د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته دا څرګندونې ساعت وړاندې یو خبری کانفرنس ته وکړې. هغه ویلي د پولند چاودنې د اوکراین د جګړې خطر په ډاګه کوي، خو زیاته کړې ده دوی داسې شواهد نه ویني چې روسیا د په قصدي ډول د ناتو د کوم غړي هیواد په وړاندې د پوځي اقدام نیت ولري. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې پر اوکراین د روسیې لخوا توغندیز بریدونه د یرغل له پیل راهیسې تر ټولو زیات پراخ شوي دي. بل ورته د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولند لګیدلی له کبله یې چاودنې شوي، دوه تنه وژل سوي، د اوکراین د دفاعي توغندیو چاودنې وې. د پولند په ختیځ کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري، پرون سه شنبه دغه توغندي لګیدلې دي. د پولند چارواکو ویلي دوی د توغندیو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کبله یې د ناتو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولند توغندي وشتي وي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دوی د اوکراین او پولند پولې ته نږدې هیڅ هدف په نښه کړی نه دی. په خبر پانه کې راغلي دغه ډول راپورونه د وضعیت د لا کړکېچنولو په هدف ورکول کیږي. روسیې ویلي پر پولند لګیدلو توغندیو له پاتشونو ښکاري چې دا د اوکراین د هوایي دفاع اس درې سو ډوله توغندي دي. په هر حال پیښه پرون شوه. د ناتو د غړو هیوادونو سفیرانو نن په اړه بیړنۍ غونډه وربللې وه. لا هم ښکاره نه ده چې دغه توغندۍ چې د پولند په خاوره لګیدلې، پولند هم د ناتو یو مهم غړی دی، چا توغولي، خو څېړنې او پلټنې لا هم روانې دي. ممکن وخت معلومه کړي چې دا رښتیا هم د اوکراین دفاعي توغندي دي او کنه د روسیې پوځیانو هغه توغندي دي چې دوی پر اوکراین توغوي او ممکن به هدف شوي وي او د پولند په پوله کې یا د اوکراین او پولند ترمنځ پوله کې رالوېدلې وي.
ډېرې مننه کور مودان اسدالدین و چې د ناتو د غړو هیوادونو د وروستۍ بیړنۍ ناستې په اړه جزئیات شریکول. اوس هم د سپورت مینوالو ته ل څوارلس کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال افغان لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټبال جام په سیالیو کې خپل دریمه لوبه وبایلله. ازبکستان یو د سفر پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. مخکې له دې دوی ایران او ترکمنستان ته ماتې ورکړې وه. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
لا دوه پر لپسې بریا ورسته ماتې د افغانستان د فوټبال له څوار لسو کلونو کم عمر ځوانانو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له څوار لسو کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام په سیالیو کې له ازبکستانه یو د صفر په وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای افغانستان به وروستۍ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د تاجکستان سره وکړي. د دې فدراسیون ویان فیروز معشوف ازادي راډیو ته وویل
در روز پایانی
د راتلونکي جمعې په ورځ موږ لوبډله له تاجکستان لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت 3:30 بجې پیلېږي. د دې سیالۍ ګټل موږ ته ډېر مهم دي. که مو ګټله نو موږ اتلولي ګټو، ځکه ایران مو هم ګټله او له تاجکستان څخه هم لوبه ګټو. که په وروستۍ ورځ درې لوبډلې موږ ایران او تاجکستان هر یو نه نمرې ولري نو بیا هم زموږ چانس ډېر دی. خو که د تاجکستان په وړاندې مو لوبه وبایلله نه یوازې اتلولي نشو ترلاسه کولی، بلکې د دوهم او درېیم مقام ترلاسه کول هم په شک کې دي.
جدول و رده سوم و چهارم هم سقوط بکنیم.
د افغانستان له 14 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې له دې وړاندې ایران او ترکمنستان ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال په دې سیالیو کې د شپږو نمرو په لرلو سره له تاجکستان وروسته دوهم ځای لري. تاجکستان هم دوه لوبې ګټلې خو 15 ګولونه یې وهلي دي، ځکه د نمرو په جدول کې له افغانستان مخکې دی. افغان لوبډلې بیا په دواړو ګټلو لوبو کې یوازې 2 ګولونه وهلي دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلنو اتلولۍ جام د تاجکستان په کوربتوب د نومبر له 9 پیل او د دې میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. په دغو لوبو کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلو ګډون کړی. که څه هم د ازبکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د نن ورځې ماتې د فوټبال یو شمېر مینهوال ناهیلي کړي، خو د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسیني له ایران سره تر لوبې وروسته خبري غونډې ته ویلي چې افغانستان د منځنۍ آسیا ټیمونو د ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او ښې لوبې به وکړي.
له خبرونو ورآخوا
اوس به د هیواد په ختیځ کې لغمان ته ورشو. د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت د 2 کانالونو او سربندونو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو له ترمیم وروسته به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوبه شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علیشنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ 600 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوب شي. د سیمې اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې خپلو ځمکو ته د اوبو رسولو تر څنګ ورته د کار کولو او نفاقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
زیل حمدین د اچکزایو د شمارام نه مخکې د دینه موږ ټول وزګار کار او قسم نو دا موسسات دي، کارونه دي، اصل فصلو کې موږ ته کارونه پیدا کیږي. ان شاء الله چې دا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خوا ته ځي، دلته کارونه پیدا شي چې موږ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوې ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوی فرمان په اړه چې پکې د شرعي حدودو پلي کولو خبره یاده شوې ده. له غبرګونونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې وحشت خپروي. نوموړي د طالبان د حکومت له خوا له ښځو څخه د دوی د حقونو د اخیستلو او له ټولنې څخه یې پر ایستل هم سختې نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځې د طالبانو د حکومت له پرېکړو څخه نه خوښې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
تا پارک برای یک خانم یک دقیقه امرو یکی دیگه خود میبینه
پارکونو تبا میرمن تللی حل تبا خصو سره لیدل اخپل ماشومانی د ساتیری لپاره وربستل
شریفه امراده طالبان دی حکومت لخوا ورست تر بلی دی میرمنو دی اقونو لخستلونه نخواهی و دا میرمن چې د طالبانو د واکمنۍ په دواړو دورو کې د ښځو د ژوند شاهده ده په دې باور ده چې دا ځل طالبانو د خپلې پخوانۍ واکمنۍ په پرتله د ښځو او نجونو حقونه لا زیات تر پښو لاندې کړي دي شریفه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وزګاره په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وایي
طالبان زوږ کمدان حقای انساني زنانه را گرفتن
له کومې ورځې چې طالبان راغلي له ښځو یې انساني حقونه اخیستي دي له ټولنې څخه یې د غړیتوب حق ورنه اخیستی دی له نجونو څخه یې د زده کړې حق اخیستی دی چې دا د دوی شرعي حق دی حتی له میرمنو څخه یې په خپله خوښه د جامو اخیستلو حق هم اخیستی دی هغه څه چې اړین وو میرمنو اخیستل
ضرورت است پوشیده بود از خانمها
شریفه هم را په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه نیوکه کوي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د میرمنو په زده کړو کار کولو ورزش کولو تفریح پارکونو او حمامونو ته په تګ هم محدودیت لګولی دی له میرمنو څخه یې په خپل زړه د جامو د اخیستلو حق اخیستی او له شرعي محرم پرته د اوږده واټن سفر کولو حق هم نه ورکوي د بشري حقونو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر هند روست روهیلن هم د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکه کړې ده بشری حقوقو د څور سازمان په ونوي راپور کې چې د نوموړي لقاو لخبور شوی راغلی چې له ټولنیز ماحول څخه د ښځو لري کول او د خبريالانو وهل د طالبانو لپاره کافي نه دي اوس د دې ډلې مشر د شری حدونو د پلي کولو امر کړی دی نوموړي طالبان تورن کړی چې د مساب تر نام لاندې خپل جنایتونه پټوي د بشری حقوقو د څور سازمان د اروپایي رسنیو مشر د هم ویلي چې هیڅ اسلامي هواد د طالبانو د حکومت په څیر پر ښځو او نجونو بندیز نه دی لګولی او نه یې تر دې کچه بد چلند سره کړی د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د څانګې کارکوونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل
علاوه په تمامي محدودیت ها
د دې ټولو بندیزونو سربیره موږ د طالبانو د نوي حکم په اړه اوریدلي چې د اسلامي شریعت قوانین د پلي کولو پر بنسټ جوړ شوی او دا حکم خورا د اندېښنې وړ دی ځکه چې موږ د پخواس څخه په یاد لرو او موږ ولیدل چې طالبان څنګه د اسلامي شریع احکامو د پلي کولو تعریف لري
و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت تازه نظر هم ولرو خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبه په ورځ په 22 د عقرب خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په خپله وروستۍ کتنه کې ویلي چې دوی مکلف د دوه کسانو لپاره چې په دوسیو کې دهات او قصاص ټول شرایط پوره کړي قصاص ورباندې تطبیق کړي په عام مزار کې ادامول سنګسر کول د غلو لاسونه پرې کول او دوره وهل په شرعي حدودو کې دي وروسته لغه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه او د قاضیانو په ګډون د دغه هیواد قضایي سیستم ډیر کارکوونکي له دندو ګوښه کړل طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین وضع کړل او شرعي حدود نافذ کړل چې سختو نړیوالو نیوکو سره هم مخ شول د ځل کڅه هم په افغانستان کې د طالبانو له موجودیت څخه 15 میاشتې تیر شوی خو د نړۍ هیڅ هیواد طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمول زو د ولسوالۍ د شوګي د کلی وشدن چې تقاش ته د سلام وایم بعد سلام وروره دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت باولتني خوشاله ده زته په دې خاطر باندې چې دې ترجمه راتګ لمخه خلکو سره کومه کوو نو نور مش فاده سموږ دا اله کوو چې دغه اطرافي ولسواله سره زکه چالتہ غرمي شي نه دي یا لارېم باندې نور کومه کوو کې موږ ډیر خوشاله شو او بل په دغه شانو کې مخکې د کښنانو مواد او اوس په کې نه دیوارانو دا هم باید کومه کوو کې تباور وکړ چې زه خپل شیل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم را پاتې دي دا چې وخت راغلی دا چې موږ په خوره په اوبو پرې ډوډۍ اټام خوللای دا نو دا چې په زړه او خلک نورم ما تر ما ډیر مسکینان تر نور خلک ډیر وي تاسو فدا هله ده چې تاسو دا موږ پیغام د نړیوالو غوړو ته ورسوي ډیر مننه
السلام علیکم نیو هار ولایت لالپور ولسوالۍ نه درته تماس کې ما بد سلام هم دا درخواست دی د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي هم په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې څوک به ګیرونه کوي څوک په تاوان کې اچوي نړیواله هم دا درخواست کوي چې پاکستان دې هم زموږ پښتانه دي موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او نور ملکونه دي باید بشر دې څه خواسته باید چې وشي زمونږ ورونه بالکل یو ځای ته تګ را تګ نشي کولی چې لاړ شي هلته ډېر ظلمونه ورسره کېږي. خواران یې سل شوډې کړه او په پولو باندې وتړل او خواران یې مړه کړل او نه مزدوري کولی شي نه خواري کولی شي. د افغانستان حکومت دا درخواست دی چې دغه ظلمونه مخه ونیسي. دا کوم ظلمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي دغه ظلمونه یې را خلاص کړي او خواران خپل کاروبار او ځان ته جوړ شي. افغانستان کې هغوی ته هم ظلم ونه کړو خو د افغانستان خلک لاړ شي هغو ته ډېر ظلم زیاتی کېږي. نړیواله هم دا درخواست دی او د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی کوم مسلمانان چې کوم تکلیف سره مخامخ دي باید چې دغه ظلم نه اخلاص کړي او دغه ظلم ته د پای ټکی کېږي. وسلام ګلدي نړیوال
ستاسې پیغام ستاسې نظر.